السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې ازادي رادیو ته غوښیست نن دوشنبه ده د لړم یا قرب ومه د اکتوبر میاشتې 28مه د خبرونه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار ته ځانګړې ده په خبرونو یې پیلو وروزګان کې د طالبانو چارواکو خبر ورکړی چې په ګیزاب ولسوالۍ کې د موټر د چپه کېدو له کبله اته کسان مړه سوي او بل ټپي دی د وروزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست لخوا په خبره سوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه پیښه نن سهار شاوخوا 2:30 سوې ده د پیښې علت د سړک خرابوالی ښول سوی دی نن د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګزن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل سو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل په یوه ویډیوي پیغام کې چې رسنوي ته لیږل سوی ویلي
یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه ولري د 6.2 میلیونه هغه ماشومانو ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي له قومي مخورو علمای کرام او په سیمه کې له بانفوذ اشخاصو څخه مو هیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسیږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي
په افغانستان کې تیر کال شپږ ماشومان ګزن وهلي و چې ټول په ننګرهار کې وو خو سږ کال تر دې دمه افغانستان کې د پولیو 22 مثبتې پیښې ثبت شوي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست ویلي چې نن دوشنبه هم د افغانستان په شلو ولایتونو کې باران او سیلابونه کیږي دغه ریاست پرون په یوه خبرپاڼې کې ویلي چې بدخشان نورستان کونړ لغمان ننګرهار کاپیسا پروان پنجشیر تخار بغلان کندوز سمنګان بلخ بامیان سرپل جوزجان فاریاب غور بادغیس او هرات ولایتونه پرون یکشنبه او نن دوشنبه به هم د سختو بارانونو تالندې برېښنا او سیلابونو شاهدان وي د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي د دې ډلې د عام روغتیا سرپرست مولوي نور جلال جلالي او په افغانستان کې د بریتانیا د سفارت شارج دافیر رابرت ډیکسن په کابل کې د هیواد په لور پرتو سیمې کې د روغتیایي مرکزونو پر جوړولو خبرې وکړې دغه وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې جلالي او ډیکسن په افغانستان کې د سرطاني ناروغانو او په نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې د اسانتیا او د روغتیا په برخه کې د نړیوالو مرستو د جلبولو په اړه هم خبرې وکړې د دغو بحثونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي په افغانستان کې د برېټانیا سفارت تر اوسه د طالبانو له روغتیایي چارواکو سره د خپل شارج دافیر د کتنې په اړه څه نه دي ویلي د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې د ایران وسلوولو ځواکونو لږ تر لږه څلور هغه ترهګر وژلي چې شک کېږي د دغه هیواد په شمال ختیځ کې پر پولیسو په یوه مرګونی برید کې لاس درلود په سیستان او بلوچستان ولایت کې د شنبې ورځې په برید کې لاس پولیس وژل سوي وو په پاکستان کې میشتې جیش العدل ډلې د هغه برید مسؤلیت منلی دی تسنیم د ایران سپای پاسداران په وینا راپور ورکړی چې دغه ځواکونو د استخباراتو او پولیسو په ملاتړ د یکشنبې په ورځ لږ تر لږه څلور ترهګر وژلي او څلور نور یې نیولې دي د شنبې د ورځې برید په وروستیو میاشتو کې په دې سیمه کې تر ټولو خونړی ګڼل کیږي پاکستان کې نن دوشنبه ماشومانو ته د ګزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو بل ملي کمپاین پیل سو اټکل کېږي چې شاوخوا 45 میلیونه ماشومان به د کور پر کور کمپاین پر مهال واکسین سي دا به اصل کې ده چې په پاکستان کې د ګزن د مثبتو پیښو شمیر خورا لوړ سوی او له دې سره هغه حادثې زیانمنې سوي چې له کلونو راهیسې د ګزن د ختمولو لپاره کیږي په پاکستان کې سږ کال د مثبتو پیښو شمیر 140 ته رسیدلی دی د لبنان روغتیایي چارواکي وایي اسرائیل نن دوشنبه پر جنوبي ښار ساور حمله کړې او لږ تر لږه 15 کسان وژلي او لس نور ټپیان کړي دي دغه وزارت په یو خبرپاڼې کې ویلي اسرائیل نن سهار د دغه ساحلي ښار په مرکز کې یو ودانی وشتلې چې 15 کسان وژلي او لس نور ژوبل کړي دي د فرانسې خبري اژانس ویډیو راپورټر ویلي چې د اسرائیلي چارو کارکونکي لیدلي چې د ژوندي پاتې شویو د ژغورنې لپاره یې په امبولانس کې سیمې ته ځان رسولی و ساور د لبنان یو ساحلي ښار دی چې د خپل لرغونتیا له کبله د یونسکو د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل شوی او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په غزې تړانګه کې د دورزنی اوربند او د یرغمل سویو د محدودې تبادلې وړاندیز کړی دی د دې وړاندیز هدف په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ تر څو باندې یو کال جګړې وروسته د بشپړ اوربند ټینګول دي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي د غوړندیز د یکشنبه پر ورځ وسو چې پر مهال په غزه کې د اسرائیل له زندانونو د فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د اسرائیل څلور یرغمل سوي کسان خوشي شول د مصر ولسمشر په قاهره کې یو کانفرنس ته ویلي په لاس ورځو کې به په دې باب نورې مذاکرې هم وسی روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی السلام علیکم. مغزی سکتا یا ستروک یو ډول ناڅاپي عصبي اختلال دی چې ناروغ له ګڼو عوارضو سره مخامخوي. سکتا کله ناکله له کومو ښکارانه خو پرته پیښیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سکتا د انسان د مړینې دویم او د معلولیت دریم ستر لامل دی. د اکتوبر 9 د مغزي سکتې نړیواله ورځ ده او په همدې مناسبت د عامه پوهاوي ګڼ پروګرامونه جوړیږي. پوښتنې دا دي چې انسان ولې له مغزي سکتې سره مخامخیږي، څنګه ځان له سکتې ژغورلی شو، افغانستان کې له مغزي سکتې وروسته د درملنې امکانات څومره دي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمنی کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر مصطفی هادي او په کابل کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محمد شفیع فضلی. باید یادونه وکم چې ډاکټر صاحب فضلی د خبرونې له پایل څو شېبې مخکې راته ویل چې یو عاجل ناروغ ورته پېښ شوی دی، کله چې له ناروغ خلاص شي نو له خبرونې سره به یو ځایږي. نو او به کتل شي چې ښاغلی فضلی د خبرونې تر پایه موږ سره د ګډون لپاره وخت پیدا کوي او کنه. خو په حال اوریدونکو، ډاکټر صاحب مصطفی هادی له جرمني را سره دی، کولی سي چې تاسو خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیره اعلانومه، کولی سي چې استډیو ته اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 00 2 1 12 15 41 بل نړیواله شمیره ده 00 2 1 12 15 41. اوریدونکو که د اړیکې واسنه لري یوازې مکتل لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکی همکاران به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. اوس هم باس پیلولو ښاغلی حدیث سره ډاکټر صاحب ستړي مشهیر راځي پیل لدین وکړو چې مغزي سکتا یا ستروک څه شی دی او ولې رامنځته کیږي.
سلامونه لودین صاحب، بیا تاسو ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته. ستروک چې دی دا یو ډیره مهمه موضوع ده. ستروک که په ساده شکل باندې ووایو، دا داسې یو تکلیف دی کله چې د مغز یو برخې ته د وینې رسېدل قطع سي، نو په دې صورت کې ستروک رامنځته کیږي. یعنی د مغز یو برخه په کافي اندازه باندې هغه د اکسیجن او وینې ته چې ضرورت لري هغه ورونه رسېږي، ستروک رامنځته کیږي.
بله، او نخی نخانی هم لري. یو څه چې ما وکتل وای کله ناکله هیڅ نخی نخانی له وړاندې نه خې د فتن انسان له سکتې سره مخامخ کیږي. همداسې دا او کنه په اکثرو مواردو کې نخی نخانی هم له ځانه خې
ستروک چې دی نشي نشانه به زه په عامه ژبه باندې په یو فاست باندې خلاصه کوم. فاست دا معنی چې دا د انګلیسي د ژبې د څلور حروفو څخه جوړ شوی دی، چې لومړی اف یعنی فیشل ډراپینګ. په لومړي سر کې اکټر مریضان په ستروک کې مهم دا دی چې د ستروک د مغز په کومه برخه کې واقع کیږي. د مثال په ډول کې وایو چې د انسان د مغز په چپه طرف کې ستروک واقع شو، نو ډېر مریضان چې دي هغه د شونډانو راسته طرف یې زړیږي. دا یو علامه. دوام علامه چې ده هغه د ایده یعنی آرم، دا د راسته طرف یا چپه طرف هر طرف چې هغه نور دی نس کولای چې حرکت وکړي. یا مثال په ډول پښه نس پورته کولای د حرکت څخه لویږي. او دریم چې دی اس دی یا سپیچ په خبرو کې مشکل ورته پیدا کیږي. په طبي اصطلاح کې موږ ته افازي وایو، یعنی یا خدا چې مریض په خبرو سر نه خلاصيږي یا د مریض په خبرو چا سر نه خلاصيږي. یعنی مریض هغه څه چې وایي هغه نس کولای چې په صحیح شکل باندې افاده کړي. نو کله هغه علائم په چا کې په مریض کې پیدا شي، هر څومره چې چابکی هغه باید شبخانه پر ورسی ځای د اخیری توري د ټي د چې ټلیفون باید وسی او مریض باید ورسی.
بله، او ډاکټر صاحب دغه نخې نخانی مو چې یاد کړي، دا مخکې له سکتې نه معمولا رامنځته کیږي او کنه له سکتې نه وروسته دغه لایم دی؟
دا اصلا د سکتې په جریان کې رامنځته کیږي. که په مریض کې د سکتا راځي، معمولا اکثریت مریضان د ژبې د مشکل سره مخامخ کیږي. دوی سمدم ناست دي، یو دم دوی هغه ژبه چې نورمال خبرې کوي هغه رقم خبرې دی نس کولی چې افاده کړي. یا خلک د په ژبه باندې نه پوهیږي، یا یو دم مثال د لاس پر لاس یا په چپ پر لاس پر راسته طرف یا په چپه طرف د مثال په ډول باندې هغه حرکت دی نورمال ډول باندې لري هغه نس کولی. مثال که چا ټلیفون پر لاس کې یا ټلیفون د لاس څخه لویږي، یا که پر لار روان دي یو دم چپ کیږي ځکه چې راستا یا چپا طرف یې د مثال په ډول باندې کار نه کوي. بعضې وخت سټروکونه د پدې پر لري سټروک شدت څومره دي. بعضې سټروکونه چې دي چې موږ هغه ته مینر سټروکونه وایو. مینر سټروکونه دا معنی چې یوازې پر اسا طرف مثال په ډول باندې وایم یوازې د حصه د منځ څخه ځي حرکت موجود دی مګر حصه د منځ څخه ځي مګر دا په دې معنی نه لري چې دا سټروک سړی باید جدي ونه نیسي. دا سټروک هم باید ونه جدي ونیول سي لکه غټ سټروکونه چې دي ځکه اکثره ډیر مینر سټروکونه چې دي هغه په غټ سټروکو باندې بدل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب د سکتې پر مهال مو یا د سکتې په جریان کې مو غنه خني خاني وویل دغه سکتینه مخکې هم د انسان په وجود کې داستنه کې نښانی ښکاری اکثره ناروغي چې دي یا اکثره نور ناروغي یا نور عوارض چې دي مخکې هم ځینې عوارض ښکاره کوي یا ځینې نښې نښانی ښکاره کوي. فکر کوم ستروک یا څه دغه علائم پټ ساتي همدې لپاره کله ناکله په ځینو مواردو کې ورته پټ دښمن هم وایي. یعنی مخکله د چیز انسان له ستروک سره یا حمله سکتې سره مخ شي په وجود کې داسې کوم نه خاني نشته چې هغه د دې سرګندوی وو کې چې دغه انسان ممکن سبا یا بل ورځ یا ممکن سات وروسته له سکتې سره مخامخ شي. داسې نه خاني شته
ستروک اصلا داسې دی خپل ریسک فاکتورونه لري. یعنی ډیر داسې شان موجود دي چې هغه په مرور د زمان سره انسان په ستروک ته بیایي. د مثال په ډول هغه خلک چې د لوړ فشار تکلیف ولري، هغه خلک چې شکر ولري او شکر یې نه کنټرول شوی، هغه خلک چې د دوخانیات څخه استفاده کوي، د مثال په ډول هغه انسانان چې لوړ کولیسټرول لري، دا په مرور د زمان سره د شریانو منځونه تنګوي او بل اخره سټروک رامنځته کیږي. یعنی سټروک چې دی په کلو کلو رامنځته کیږي، خو د علایم یو دم، یعنی په ثانیه کې جوړ سړی به ناست دی، یو دم دغه علایم پر راځي او نور د سټروک سره مخامخ. یعنی ساس خبره صحیح ده چې دا د پورت دښمن سره کولای شي ورته وایي، خو دا پروسس یې د کلو کلو څخه شروع وي په ډیر مواردو کې.
بله کور ودان او ډولونه کې په سر کې لګ زر اوریدونکو ته واضح کو، اوریدونکو هم اړ کني سي استډیو سره وصليږي په څو ډول د استروکونه. تاسو مخکې څه هم لاندې اشاره درلو د چې واړه او لو استروکونه، اما دلبندی څه ډول کولای شو په ساده ټکو باندې؟
دلبندی د سټروک مهمه دلبندی چې هغه د انسان د مغز د اناټومي په پویدو سره کیږي. د انسان مغز ته وینه د دوو لارو څخه ځي، د زړه څخه، یو د مختلاري څخه، یعنی هغه ته موږ د کاروټیټ سرکولیشن وایو، او یو د غاړې د لارې څخه چې هغه ته ویټروبرازیلر سرکولیشن موږ وایو. نو کپداغه د دوو سرکولیشنو یا د وینې په جریان کې کوم اختلافات رامنځته کیږي، هغه د هرې وجې څخه یې که په دغه اویو کې مشکل راځي نو سټروک رامنځته کیږي. نو که لومړی سټروک چې دی هغه د اټری سریبری میډیا سټروک دی، یعنی هغه تر ټولو مهم ترون سټروک چې دی هغه دا چې راسته طرف مکمل فلجیږي. د مثال په ډول که په چپ د مغز په چپ طرف کې سټروک رامنځته شي، راسته لاس پښه او د مخ نیمه برخه ورسره فلجیږي، همداسې که پراسته برخه کې رامنځته شي. په چپ طرف کې د سټروک مهمه دا ده چې د ژبې مرکز همالته وجود لري. نو هر سټروک چې د انسان د مغز په چپ طرف کې رامنځته کیږي، هغه مریضان د ژبې مشکل هم وسل لري. دا یو ډول. دوام ډول چې دی هغه د انټیریر سرکولیشن سټروک دی، هغه دا دی چې مریضان لاس او مخ کار کوي خو د پښې نسپورته کولی، هغه که راسته طرف وي که چپه طرف وي. دا دوام. دریم ډول چې دی هغه د پوسټیریر سرکولیشن سټروک دی، ځکه چې د انسان د مغز په د شا په طرف کې د جدن هیڅ دلته موجود نه، نو که د مغز په پوسټیریر سرکولیشن کې یو سټروک رامنځته شي، په دا صورت انسان د رنجیدو سره مخامخ کیږي. نو رنجیده په دا معنا چې انسان په صرف د شاوخوا د پزې شاوخوا لیدلی شي او نور د په شاوخوا کې څه شان موجود وي هغه نه شي لیدلی. دا یې بل ډول. په دغه پوسټیریر سرکولیشن په سټروک کې یو مهمه خبره دا ده، دلته یو ډېر مهم شریان قرار لري چې هغه د انسان د بدن و هغه مرکزو ته وینه رسیږي چې په ډېر حیاتي دي. د مثال په ډول د زړه مرکز دلته موجود دی، د تنفس مرکز دلته موجود دی. نو که په دغه ځای کې سټروک رامنځته کیږي، په هغه صورت کې انسان خپل په ډېرو وختو کې بې هوش کیږي او خپل هوش ته لاس ورکوي، او هر څومره چې عاجل وي باید یو طبي اقدام وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب حادی سلامات او سیرازی چې اوریدونکو ته نوبات ورکو د اوریدونکو خبرونه ده چې اوریدونکو ډیر منتظر پاتنه شي یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی د سره به خبري وکړو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبد الله محمد یم تکندار خو یو په کابل کې مې بخښم تاسو سلامونه وایم ډاکټر تاسو زما زغه رسول سلامونه وایم چې کوم موضوع ده بخښه کوه
محمدی صاحب مننه نن په سکتې باندې خبرې کوو مغزي سکتې باندې چې هغه طبي اصطلاح استروک ده په دې خبرې کې وزکه د اکتوبر 9 نړیواله ورځ ده
یو خو دغه مرزي ګور چې دغه نسلی دغه د زمر خاطر
محمدی صاحب تاسو غاک سم نه لرو محمدی صاحب کله زر خپل ځای بدل کړي او بیا خبري وکي ځکه زموم غاګناور ما زموږ د خبرونه ملما هم غاګناوري کو تاسو خبري وکي ممکن غاګ مساموي مهرباني
وستانس
اوس مغاګ وځي سو مهرباني خپل پښتنه وکي
ما ویله مال مل خوښ خدای روازي وله فرانکی دا د سر راک پټاو سو نی بیا بیا سره کور پروت نیم مړی نیم لاسو ملاسه مرڅ پښه مرڅ بیا چې څا څا ما وملګرو خبره نه څه کوله یا تنده کال پروت خبره نه څه کوله لاس پښه مړو نو چې په دا مرضی کې په واره کې دا د سختاده د مغزو ده کوي هغه د بل مرضی ده
خا کور ودان محمدی صاحب مننه ما فکر وکړ چې تاسو رادیو اوریدل د بیا ماډی کني ولې نو په هر حال پښتنه مو اوریدل شو بل اوریدونکو راخلو له دې سره خبرې کوو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب تاسو سلامونه او د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو تعالی دې وکړو جوړ بس
ډیر مننه سلامات او سي مهرباني وکي تاسو د خبرونه پر موضوع څه وایي او پښتنه هم لري مهرباني
مننه خدای پاک ته خوشاله کړه محترم اسد الله الدین صاحب لکه جاب له محمدي صاحب ته تاسو خبرونه نه دا ورېدلې نو مر خو ستاسو د خبرونه مینوالي ما خبرونه باندې د خبره ده چې دلته په لمن ولاتو په کندهار ولاتو کې د شپږ بجو څخه وروسته د ازادي رادیو نشرات چې د کټ بيخي کټ د ګرسره نه اورېد کیږي نو خدای دې چې تخنیکي هم کاران دغه مشکلال کې نو را به سم موضوع ته محترم اسد الله الدین صاحب خبره ده چې لکه اج محمدي صاحب چې ول دلته په لمن ولایت کې مثال د خبرې اکثر موږ د خلک لیدلو چې ټکر وکي نو چې ټکر وکي یا سر ما چې مثال د خبرې یا د غوږ سره د غذای زخمي سي یا املا زخمي سي نو دا د ډاکټران ته چې ورته هغه مثال د خبرې د څه وتوای چې د مریض د امکان څخه چې د نیم بدن یې پالسي یا یو پښه پالسي یا یو لاس پالسي نو زما د ډاکټر صاحب سره پوښتنه دغه چې مثال د خبرې د مغزي سره ته دغه توای او بل زمیر په افغانستان کې مثال د خبرې د دې امکانات څنګه ستاک نهسته چې مثال د خبرې څوک د مغزي سره تاو دغه ولري بلته علاج کیږي تداوی کیږي چې مثال د خبرې نور مملکتو ته اړتیا ساتي چې خپل مریض بوزه دغه دی پوښتنه محترم لودین صاحب ډاکټر صاحب څخه دی
کور ودان زموږ غوړیدونکو اتل صاحب له هلمند نه اړیکې نیولې و سلامات او سي چې پښتنه مو وکړه حتمان به ورسته د ډاکټر صاحب رڼا واچي بل غوړیدونکو راخلوستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي
نودین صاحب سلامونه
علیکم السلام ستړي مشه
مننه خوشاله و شي محمد نبی احمدي منځه بغلان مزام ور محترم جوړو و شي
او محمد نبی خان بغلان ستړي مشه مهرباني
او خوشاله و شي البته ما خو یو سوال او نودین صاحب ډاکټر صاحب نه ان دا سم په نوې سمون ته شوایا ما سره موږ عامه چې لا باندې د خلکو ته وایي چې دانی ال د شوایي چې د قلب هو ته وایي چې سم په قلب کې کړي د لګي ته وایي کنه نو دا وګوره نو دین صاحب د اواز په فرما لري نو دین صاحب د ماته سوالو نو دا چې څومره اواز مې نه تقریبا دا تر ازي زه تر خلک مې دل نو دین صاحب چې ذکر روان یانه مثلا دا ماته راځي درب دیږي مثلا دا بار نه غیا نه ویږي وګوره چې دا غزون لا صبر کوي او یو چې دا خلک دی چې په ګوره چې ته تر وخت کور باندې خبره خسته او غم یو فرازي دی هغه سره ګوره چې بیو خکیږي ما چې ګوره ځون لا صبر کوي ټول کې نو ګوره چې دا وزن په حساب باندې چې دا ډیر وزن دی باندې هم راځي چې چې وزن مناسب وزن نه تقریبا هغه زیات وزن نه دی دوی نه دا مشور نه من
سلامات اوسې کور ودان ډیر مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو ډاکټر صاحب سره دغه پوښتنه ځواب وو یو ځای مهرباني وکي ازادي راډیو ته وګورئ
بله سلام علیکم خوب هستم بخیر خیلی تف موقع با زبان در صحبت نکنیم
مهربانی و که مهربانی و که کم زنی مالی کنی ولی او ده مغزی سکته پر باندی مشخص هستن سوای مهربانی
زیولت مدالات بغلان صحبت نکنم نمی کدام نخونی خانه داره که میشه که مای را بار چیز کنیم زلوگیری کنیم را یا بریم به دکتر
تشکر ډیر مننه، سلامات اوسئ. رادیو ته غوښ شي حتما به ډاکټر صاحب بیا هم درته دغه نخي نخاني تشریح کی، که څه هم د خبرونه په سر کې مګرانا پیواچوله، اما تکرار حسن بشي بیا به یو ځل ډاکټر صاحب استاسو پوښتنه جواب کی. کور ودان چاړي کني صحیح اوریدونکو اوس هم تاسو یو شی باندې کمنی صحیح راځي چې ډاکټر صاحب ته ورشو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دغه اوریدونکو اړیکې نیولې وي، اتمنه تاسو هم پختنه در سره لیکلی دی. اول هم محمدی صاحب اړی کنه ولې ول کندهار وای د محل په کابل کې ما هغه دا ویل چې په کندهار کې داسې عامه ده یا په عامه اصطلاح وای چې د فلانی د سر رګونه پټاو شوی یا د سر رګونه چاودلی دي، همدغه وای د مغزي سکتې ناروغي دي، او دغه راز فکر کوم دا هم ویل چې هغه د اتل څخه پختنه وچی وای زینو حالاتو کې ټکر کیږي، آیا دغه ټکر وای څومره یا هم نورې طبي حادثه یا طبي آفتونه څومره د مغزي سکتې لامل کیږي؟ محمدی صاحب تاسو وای بیا به د اتل څخه بونور اوریدونکو پختنه باندې ورسته رانه واچو.
بالکل محمد جی صاحب، ډیر ښه پوښتنه وکړله. سټروک که موږ داسې تقسیم بندي کړو چې 50% د 50% څخه تر 90% سټروکونه چې دي د فلج دا د وینې د کمبودي څخه رامنځته کیږي، یعنی هغه وخت چې د مغز یوې حصې ته په کافي اندازه باندې وینه ونه رسیږي دا سټروک راو باندې کیږي. دا 50% څخه تر 90% پورې دا سټروکونه دي، او د 50% تر 90% پورې سټروکونه یا مغزي حملې هغه دي چې څنګه چې محمد صاحب وویل چې د انسان د مغز په یو برخه کې یو شریان رپچر کی یا پټاوی چې په همیشه لا کو وایو، نو یوازې د 50% تر 90% پورې ډیر وختونه دغه درګونو چاودېدل د ډیر لوړ فشار څخه رامنځته کیږي. کوم مثال په ډول وایم چې د فشار د یو څلور څلور څخه یو دم 200-200 څخه ورسیږي، نو په دا صورت کې امکان د ډیر څه چې د مغز په برخه کې یو شریان یا رپچر ورکی او هلته مغزي خون رزینه باندې کیږي، دا د 50 تر 90% پورې دی. او هغه نوټ دی هغه ټول هغه سټروکونه دي چې هغه وخت چې د مغز رګونه تنګ سي او د سټروک راو باندې کیږي، نو دا هغه یو پوښتنه ده. خو په دواړو صورتو کې علائم چې دي علائم ډیر فرق نه کوي، که هغه د مغزي خون ریزي او که هغه د مغز کې د رګ بندوالی، په دواړو صورتو کې مریضان فلج ورکی که هغه د شي که لاسي که هغه په ژبه کې یو مشکل لمه وایست کیږي، او دواړه چې دي د میډیکل ایمرجنسي، یعنی هر څونه چې چابه کیږي باید مریض شپخانه ته ورسیږي، او داسې شپخانه ته باید ورسیږي چې هلته اقلن د سیټي سکین سہولت موجود دي، ځکه د دغه دوه سټروک تر مابین فرق کول په کلینیک کې ډیر مشکل دی. څوک نسی وایلی چې دغه سټروک د وینې د مغزي خون ریزي خطر نه مابین سوي دي، او کدا سټروک هلته د یو شریان د بندش نه خطر نه مابین سوي دي. یعنی مهمه ده چې سړی یو ځای ته ځان ورسي چې هلته موجود دي. او دوام سوال چې دی هغه د اتل صاحب یو سوال وکړي، ما د سوالونو مو ولیکل، سوالونه خورا ډیر و، نو دوم ډیر ښه سوال وکړي. د ویل چې دلته خلک ټکرونه کوي او د ټکر په څخه وروسته یا پښه فلجیږي یا لاس فلجیږي، موږ باید فرق وکړو. دا موږ چې د سټروک موضوع باندې اوس بحث کوو، دا ټول هغه سټروکونه دي چې هغه د ټکر څخه نه دي رامنځته شوي، یعنی اټراوماتیک دي، یعنی د ټراوما یا د یو ټکر څخه نه دي رامنځته شوي دي. بالکل د ټکر په نتیجه کې هم کېدای شي چې سټروک رامنځته شي، هلته مغزي خون ریزي ورکي، خو هغه چې دي هغه بیا په دغه سټروک موږ نه راولو، مګر علائم کې ډېر فرق نور کوي.
خ ډاکټر سمیر باندې که تاسو غږ راځي خبر یو کې د اتل څخه پښتنه هم جواب شول، یعنی کله ناکله ټکرونه یا نورې حادثه هم چې انسان ته پیخیږي د دې لامل کېږي چې انسان سکته وکي یا سټروک پیراشي. لانډک د محمد نبی ورور پښتنه جواب کوي، وای وزن څومره د ریسک په فاکتورونو کې حسابيږي؟ او کله ناکله وای د غم په زینو پیخو کې مثلا یو کس وي خدای مکړه مړوي، هغه خپلوان چې راځي هغه هم لویږي بیا هغه هم لمنځه ځي، یا مثلا د غم نور پیخه د وزن او د غم په پیخو کې مثلا لویدل او بیا هم د انسان لمنځه تلل د هم وای سټروک ده او ک ممکن نورې ناروغي؟
لکه د پروګرام په سر کې چې موږ وویل د stroke خپل risk factorونه لري او دا موږ په دوه برخو باندې عمومي په صورت باندې وښیو یو هغه risk factorونه یا هغه علائم دي یا هغه risk factorونه دي چې هغه باندې انسان کولای شي چې هغه کې تغیر راولي یعنی قابل د تغیر دي دا داسې risk factorونه د مثال په ډول لوړ فشار دي چې سړی کولای شي لوړ فشار کنټرول کړي شکر دی چې سړی کولای شي کنټرول کړي د لوړ وزن درلودل دا بالکل یو risk factor دی د stroke په درلودلو کې یعنی هر څومره چې وزن ډیریږي په غوند صورت نه یوازې دا چې د سټروک ریسک ډیریږي بلکې د مثال په ډول د شکرې د درلودلو کچو شکر ونه لري دا غو رامنځته کېدو ریسک ډیریږي د قلبي حملې د مثال په ډول دا غو رامنځته کېدل خورا ډیری د لوړ کولیسټرول درلودل د مثال په ډول دا یو ریسک فاکټر دی چې کولای شي په تغیر راولي او د دخانیاتو استعمال بازي هغه ریس فاکتورونه دي چې هغه کې څړې کول نس کول چې تغیر راولي د مثال په ډول سټروکونه په نارینه کې د شوزو په نسبت باندې ډیر دي دا هغه یو بل سي ریس فاکتور دي چې څړې نس کول د تغیر راولي عمر د عمر په لورواله سره د سټروک ریسک ډیریږي نو پښتنه بالکل سیده او دا چې د وزن په ډیروالي سره د سټروک او د قلبي حملې احتمالات ډیریږي
کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب اور سبب یا لګ زره په دې هم تام شو چې د سټروک او د قلبي حملې ترمنز نږدېوالي او تفاوتونه څه دي سره خو اوس اوریدونکو ته نوبات ورکو لنیک مرغه چې اوریدونکو نن ډیر دي هڅه کوي چې د اکثر اوریدونکو پوښتنه جواب کو ځکه دا موضوع مهمه ده په افغانستان کې او په نړۍ کې پیخي هم زیاتېږي ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نوري
السلام علیکم
علیکم السلام ستړي مشي تو خسه مهرباني
من نن ورځې صاحب استاد مرګر او محترم ډاکټر صاحب سلامونه او نیکی هلي احترام اپرند کوم مرګر یو محمد صاحب او طالب صاحب محمد صاحب دې شپتنې وکولې واقعي موږ هم د غفتنې په ورکه کې خو مفتوتن کې هم لكم محمد صاحب سو ویل دا سپیشي وي د پلانې په سر کې راک په تاسو نو دا پیښه دي د کیږي موږ محترم ډاکټر صاحب خدای دې ستنه دي نمبر کله چې په دې مرزي باندې یو څوک مساحت سي نو ام مخکې دې سیمور دی یو کلینیک ته ورسو یا یو مرکز ته ورسو تر هغه پورې موږ څه تدابیر ونسو او د دې لپاره څه شی لازم دي او دوهم دا نیوازې سپینزری او کلان سال خلق دې مرز باندې اختکیز او کوکشینو تم تی سیږي موږ په وطن کې خو تر اوسه پورې دا سي اکثر د وخت په سپینزری او کلان سال او په دغو کې پیښي او یو پښتنه په ترڅ کې دا هم د سیاي په کابل کې دا سي کلینیک ست چې موږ یې ورسو او زړه تر زړه پورې د دې لپاره علاج وشي او دا په څونو وخت کې انسان هلاکی د سمعاد لري نه لري نو د پښتنې دی منن
کور ودان تو حساب لري مننه سلامت اوسې مونږه هڅه وکړه چې په دې خبرونه کې لقابل نه هم یو میرمل ځان سره ولرو خو ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ما د خبرونه په سر کې هم ورته اشاره وکړه ډاکټر صاحب فضلی ویل چې د فتن ورته یو ناروغ پیدا ده او ناروغ هم وای عملیاتو ته اړتیا لري نو دغه معذرت هم پر ځای او هڅه کوي چې د خبرونه په پای کې کچرته ډاکټر صاحب فضلی له عملیاتو نه خلاصي بیرته راسي او په کابل کې د امکاناتو په اړه باندې رڼا واچي په حال ډاکټر صاحب مصطفی هادي هم کابل کې تماس لري الته ملګری دوستان شته او سبا په امکاناتو خبري وکړو بل اوریدونکو راخلو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی
ډیر مننه لوډین صاحب تاسو د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو او قدرمن ډاکټر صاحب سلامونه نیکی له احترامات وړاندې کوم خالد نوښتیم له زابل ورته میاړي کنيولې د یو درې پښتنې مدله قدرمن ډاکټر صاحب څخه د مغزو د سکتې څخه ورسته د بیا رغونې پروسه څنګه وي او دوم سوال دا د سپښو ځو نارینو کې د مغزو د سکتې عوامل او نشي څه توپیر سره لري او دریم سوال دا د ولې د مغزو سکتې ځینی وخت د ناڅاپي مرګ سبب ګرځي دا پښتنې
کور ودان نو وخت سپ ډیر مننه سلامات او سیوالې د ناڅاپي مرګ لامل کېږي په دې به هم ورسته خبري واچو او ردونکو راخلو چې منتظر پات نه شي مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب لدیر وخت په سلامونه او نیکې له تاسو محترم اوریدونکو ډاکټر صاحب ومنئ
و ډیر مننه سلامات اوسئ تاسو هم ستړي مشي مهرباني
خیر سی البت کشمیر خان زرملوال ام لخیبر پښتونخوا ری پر نه امریکانه ول محترم لودین صاحب
زرملوال سپستړی مشه مهربانی وکي تاسو ته منځ موږ بس تعقیب کړی دی په مغزی سکتې باندې یا استروک باندې خبرې کوي چې د اکتوبر 28 نړیواله ورځ د عامه پوهاوی په مناسبت غونډه جوړیږي تاسو د مغزی سکتې په اړه څومره په هیګي او په اړه مشخصه پښتنه هم لري مهربانی
نو محترم لودین صاحب د زړه سختي او دغه مزغو مزغه سختي چې مثلا دغه یو دم سي سړي باندې یعنی د زړه حمله هم دي ته موږ وایلې شو نو که چیرته دا موږ ورته وګورو د موږ افغانان خو چې دي دغه خو ډېرې سخت ناخوالې لیدلې دي ډېرې سخت ناخوالې یعنی په دا ټول د 15 کالو کې موږ ډېر وکړېدو زبرېدو خو لنې کمرغه اوس هغه سي مشکلات نشته لکه څنګه مخکې شو نو زبر راسه ما دا خپل خبره به نور په مخ باندې بوزه مدیدی ما خپل فکر او نظر باندې دا غډیر د غړ شی استعمال کوي مثلا یا چربی یا د وازګي استعمال کوي زیات کوي په دا زیات غړ خوراکونه ډیر کوي د دې وجه هم دا کېدل شي تر کومه جهه چې معلومات لرمه او بل دا د ډیر خپګان او ډیر غم په وجه باندې هم کېدل شي نزل ډاکټر صاحب محترم ندیما د پښتنه د محترم لودین صاحب کچیرته وین یو انسان ورزش وکي وګرځي را وګرځي دا د مرس په منځولو کې څومره مهم رول ادا کوي دا مې پښتنه او محترم لودین صاحب
کور ودان زرمل ولسب سلامت او سي اوریدونکو مننه چې اړ کې نسی راځي یو شیبه انتظار وکي صبر وکي چې ډاکټر صاحب د پښتنه جواب کړي زکه بیا به نور اوریدونکو ورس سره واخلو پښتنه ډیر شوې کله چې پښتنه ډیریږي لږ زره لمغه هم لورې ورکیږي چې کومه پښتنه راوخلو ویر ور سره وی چې کومه پښتنه را نه پات نشي خو ډاکټر صاحب ځان سره لیکلی یاداشت کړی دی ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اتمن ځان سره پښتنه لیکلی ما هم لاندې یاداشت کړی دی د توخي صاحب پښتنه نه پیل کو
زه باید په جواب کې دا وایم چې د سټروک په تداوی کې تر ټولو مهم ترين شی چې دی هغه وخت دی هر څومره چې چابک مریض شپخانه ته ورسیږي وونه د آینده ژوند د سی کېدو او د ژوند کې دوه امکانات دیږي موږ په ټیپ کې وسیله لرو مخصوص په سټروک کې چې ټایم از برین یعنی ما واستې دی هغه یعنی وخت دی هغه مغز دی هر څومره چې د مریض په تداوی او معالجه کې تعویق راځي خو هغه د مرګ چانس دیږي نو هر څومره چې چابکی چې باید مریض یو شپخانه ته ورسیږي زه بیا تاکید کوم چې داس یو ځای ته اکلن ورسیږي چې حالت د سیټی سکین موجود دی دا یو پښتنه او دوامه پښتنه چې مالیکانه دا هغه دا و چې سپینډری کې په سپینډرو او په کوښنیانو کې سټروک چې دی عمومي د سیمپل وړېدو سره د سټروک دی دی یعنی په اویا فیصد مریضان چې دی هغه د 15% څخه دا بیا سم کډو په مو کې شاوخوا کې خو دا داس یو د یو قانون په شکل باندې سره نه سوی لای په اخیرو وختو کې ډیر داس مریضان هم راځي چې هغه ډیر ځوانان د پنځه ویشت شاته د ډیش کلو په شاوخوا کې مرمر مریضان درلودلي چې هغه د سټروک عملیات تیر کړي هغه خپل مخصوص عوامل لري خو په عمومي صورت دی هغه دا ډیر د سیمپل وړېدو سره دی دی درېمه پوښتنه چې هغه وایي چې په څومره وخت کې دا سړی د مند څخه وړي سټروک چې دی مهمه دا ده چې سټروک د مغز په کوم ځای کې واقع کیږي زه به بیا پر غوښتنه کوم باندې ولر تاکید وکم دا د وخت چې ما وویل چې سټروک په هغه مرکز د مغز کې کرامابین سي چې حالته د زړه د حرکتو د تنظیم مرکز دی حالته د تنفس مرکز پروت دی ک په هغه وخت کې طبي تدابیر ونیول سي او مریض در یو ځای پر ونه رسیدل چې حالته مالجه وسی نیوي فساد مریض د منځ څخه وړي یعنی به د مالجه څخه په لاس سټروک نیوي فساد په نورو سټروکو کې اکثره وخت ک سټروک کوښنایي او تر شپخانه پر ور رسیدي معالجه وسی د سټاتستیکس ته مطابق د 40% مریضان مري خو کوم دا مریضان تر شپخانه پر ور رسیدي نو ډېر غټ احتمال دی چې خپل ژوند له لاسه ورکړي نه یوازې دا چې د سټروک څخه بلکې د نورو عواملو څخه هم هغه د تنفسي التهابات د مثال په ډول نو امید څه چې د توفي صاحب
څه بل یو بل جزء هم د پښتنه درلودو کابل کې وای داسې شفخانه شته فکر کوم یو نه بلکې ډېر شفخانی به وي چې په دې برخه کې اوسکار کې ځکه افغانستان په تپ کې یو شمیر پرمختګونه کړی دي خصوصا دغه خصوصي سکتور چې اوس کوم فعالیتونه کوي ځین حالات کې دوی ډېر مغلق ناروغي هم تداوي کوي ستاسو معلومات څه دي ډاکټر صاحب کابل کې د مهال په ولایتونو کې د زنونو په کچه امکانات ست حتمند د مغزي سکتې د درملنې عامل مغزي سکتې نه د ورسته حالت د درملنې لپاره
ولازم معلومات دي د افغانستان مخصوصا په کابل کې البته معلومدار خبره ده چې د سیټي سکن د سیټي او د انجیوګرافي امکانات موجود دي او مخصوصا هغه مریضان چې هغه د مغزي خونریزي ورته پیدا کیږي په دا وخت کې باید ډیر مریضان کې د مغزي خونریزي ډیر غټي باید یو عملیات سي ترڅو وکولای شي چې هغه د وینې لخته د منځ څخه یوسي او په مغز کې هغه فشار د منځ څخه ولاړ شي نو دا غیم امکانات شته او د دغه نورو ستروک په اړه کې زه خورا ډیر معلومات نه لرم ځکه دا چې دی دا په اخیرو پرمختللي دنیا کې هم په اخیرو څوکلو کې ډیر شه دا وایي راغلي چې مریضان که پر ډیر سم وخت باندې شفخانه ته ورسیږي نو هغه اکثره مریضان چې ډیر سخت علائم لري مګر د تداوی څخه بعد بیرته پر خپل پښو باندې ځي نو په افغانستان کې زه په دې اړه کې خورا ډیر معلومات نه لرم
کور ودان مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ اوریدونکو د ډاکټر صاحب خبرو داسې ښکاري چې چیرته خدای مکړه ستاسو په کورنۍ کې یا هم تاسو خپل له دغه سي یو پی کې سره مخامخ کېږئ نو هر څومره عاجل کې امکان وي ځان ډاکټر ته ورسوي ځکه چې وخت یا د وخت ضایع کول لازم نه دي کاغه د ولایتونو په مرکز کې وي کې د ولایتونو په مرکز کې امکانات نه وي حتمان تاسو مثلا داسې یو ځای ته معرفي کوي چې حالت دغه امکانات پیدا کیږي او تاسو یا هم تاسو ناروغ ته رسیدګی کیږي خالد نو وخت اړیکه نیولې و ډی درې لاندې پښتنې درلودې وای د لمغزي سکتې وروسته د بیا رغونې جریان څه ډول دی او د غراز په نارینه او خځو کې د نخونی خانو څخه توپیر شته او کنه او ولې وای د مرګ لامل کیږي
و ادم ډیر شپ پښتنې دي د مغزي سکتې څخه وروسته کانته دبیر د سټروک تداوی چې دا عمومي صورت مو په دوه برخو باندې وشو یو هغه تداوی چې په شپخانه کې تر سره کیږي چې هغه اکثریت د 50 څخه تر 100 ورځې پورې مریض بستر کیږي په شپخانه کې او زه د خپل تجربې څخه درته وایم د تمر مخصوص د سټروک نیوټن لورو چې په هغه کې یوازې هغه مریضان راځي چې د سټروک سره مخامخ وي البته ټول تداوی کیږي او دا غت خورسته په ټول مهم شی چې دی غیر ریبیلیټیشن دی یا فیزیوتراپی ده فیزیوتراپی په دې معنی چې ک په د لاس یا پښه یا مثال په جبه کې یو مشکل وي نو دلته باید باز ډیر تمرینات د مریضانو سره وسی ترڅو وکولای شي چې دا لاس یا پښه او یا جبه بیرته په خپل اخوانی حالت راورسیږي اکثره مریضان چې دي د ریبیلیټیشن یا د فیزیوتراپی په مرکزو کې د دوه څخه تر 3 هفته پورې بستریزي او بل اخره چې راوځي ډیر مریضان چې بیرته خپل نورمال ژوند ته دوام ورکولای شي او نو دا اوله پښتنه دوامه پښتنه د نارنه او د شوزو تر مابند توپیر پښتنه کړو کومو مسورات ستروک په نارنه کې ډیر دی د شوزو په نسبت باندې مخصوصا په تر 65 عمر پر رسیږي د شوزو د ریسک کچه خورا کم ده د نارنه په اندازه باندې او د 55 کلو څخه وروسته چې د هورموني تغیرات رامنځته کیږي بیا نو د شوزو د ستروک ریسک هم ډیریږي په کلینیکي لحاظ باندې ډیر فرق نشته ځکه د مغز په اړه برخه کې چې دا سکته یا د فلټر موبایل سکیږي نو دا غوښته په طرف د خرابې باعث ګرځي
او ایوالې د مارک لامل کېږي د ناڅاپي مارک لامل وای کېږي البته فکر کوم د مارک لامل هم په 15% کې تر 40% کسانو پورې ځکه تر 50% پورې د غستروکونه د درملنې او مخنیوي وړ وي
بالکل واردی بالکل د ناڅاپي مارګ علت یې ډېر وخت دی چې لکه موږ وخت چې ما یو لری اشاره ورته وکړل چې ستروک د انسان د مغز په هغه برخه کې رامپینس چې البته د انسان د ژوند ډېر حياتي مرکزونه موجود دي چې هغه ته د ویټوبرو بازیلر ستروک موږ وایو هغه صورت کې نیوی فساد انسان د منځ څخه وړي په دا خاطر چې هلته د زړه مرکز نور کار نه کوي، زړه خپل فعالیت په صحیح ډول باندې دوام نه سي ورکولی، د تنفس مرکز کې کله سټروک راما بین سي تنفس مرکز نور کار نه سي کولی. ډېر مریضان چې دي که هغه د مغز په نور برخو کې سټروک راما بین سي سي چون په هغه وخت کې دوی دا د هغه ریفلکسونه چې انسان په ستوني کې موجود دي چې هغه د کله چې انسان ډوډۍ خوري هغه نه پرېږدي چې دا ډوډۍ د سږو هوایي لارې ته ولاړ سي. بعضې وخت هغه ریفلکسونه هم د منځ څخه ذکر نه کوي، نو بعضې کوچني کوچني ټوټې یا بکټریاوې یا حتی کېدلی سي چې انسان استفراق وکړي په دغه حالت کې، او دغه د میډیا څخه څه شان چې دي هغه د انسان هوایي لارې ته ولاړ سي، او دغه هوایي لارې نور په التهابي التهاب وکړي، او دغه سوجو التهاب بالاخره د دې باعث وګرځي چې انسان د منځ څخه یوسي.
کور ودان ډاکټر صاحب د زرملوال صاحب پوښتنه هم لنډه ځواب وو، وای اول خو تبصره درلوده چې وای غوړ خواړه تر ډیره دغه سپینې غوښې یاواز دي چې خوړل کېږي دا د باور باندې دا هم وای خنه دي پر ریسک فاکتورونو کې راځي. فکر کوم همداسې ممکن تبابات کې هم دا خبره ډیره ذکر کېږي، او دغه راځي ویل چې ورزش یا هم پیاده یا پلی ګرځېدل وای څومره مرسته کوي د ستروک په مخنیوي کې.
بالکل د سټروک په مخنیوي کې ډیره ښه پوښتنه ده او ډیره مهمه پوښتنه ده. د سټروک په مخنیوي کې ډیر تدابیر دي چې د یو د اوغو څخه هم سپورت دي، نو وای که انسان ښه خواړه وخوري، د ښه خواړو څخه مطلب دا دی چې غوړ ونه خوري او مالګه ونه خوري، مالګه یعنی مالګه په هغه شکل باندې وخوري کله چې سره کم چې د ډبلیو ایچ او ریکومنډیشن دی، او که انسان کوشش وکړي چې اکلن دیش دی کې په هفته کې درې واري سپورت وکړي، هغه اطمینان دی چې ثقیل سپورت دی، نو سړی کولای شي چې د سټروک او د زړه د حمله په راټیټولو کې د خپل ځان سره مرسته وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیرازی چې لګه شیبه اوریدونکو تبیا نوبات ورکو اوریدونکو ل نیک مرغ چنن ډیر دی او په دې موضوع کې رښتیا هم علاقه مندي لري. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، مهرباني وکړئ رښتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم.
علیکم السلام ستړي مشي
محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه قبول کړو او څنګه په خیره؟
ډیر مننه. کوم ځای نه ماړی کني ولې او تاسو د مغزي سکتې یا ستروک په اړه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه محمد اشرف اقدو سکندر اله ترغنده او فالیس ټلیفون پکړشه. مننه لوجن صاحب محترم او ډوډی ښه خبرېم وکړلې، بیا محترم ډاکټر صاحب ښه خبرې پر وکړلې، سلامونه مرته وایم. نو یو مریض زنانه مریض دی چې زموږ د همسایګانو نو دلته ډېر وخت څخه دی مریضو، بیا خپل ګورکول چې دا د اعصاب ورګ دی، بیا ډاکټران ته بوتي نو ډېر وخت د وای په وکړلې غوړ ته جدا شکیږي، یا انټروسه پټاو څو نه دی، یا اندارګ نو پرته چرواستي اوس بیا څه فرق نشي کولای، بس د شیدو خلک له کار شیدو فرق ورپی نو فرق نشي کولای ډېر څه کلیپ دی. نو د ډاکټر صاحب سیم مو فصل دا او شتنه ده شتنه لرم چې دغه ته موږ څنګه ته نو یو برابر کو کېدل شي دغه ده اصاب راګ پټاو سوې انسان جوړ یادلای شي چې دا وای په وړي نشي جوړ یادلای. نو دا مریض سره د املا صاحب په کور کې دا مریض ستانو ډیر سره په تکلیف دي، کله دا مریض ترمه معلومات راکې چې موږ څه تداوی ورته وو دا
مې وښتنه ده. حق دو صاحب تاسو لیکه کې پات شایز کده موضوع به ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نه اضافي پوښتنې ولري زکه دا موضوع د سه فکر کوم یو څه تشریح ته اړتیا لري. ډاکټر صاحب هادي مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو سره حق دو صاحب سره خبرې وکړئ، د دوی دغه د ناروغ ستونزه باندې تاسو حتمان پوه شوي.
زه به تاسو خبر سي دي چې معلومات ته ضرورت من نور هم ني کزل لږ سم پیدا لېمه مشکل دا دی چې خوراک نس کولای.
حق دو صاحب تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب پوښتنه جواب
کړئ. صاحب محترم اوس تر دغه دوره کې دلی دی چې خوراک نه شي کولای، یوازې د شیدو څخه ستنه څخه خوراک کوي، د شیدې ورکی نور یعنې هغه نور خوراک نه شي کولای.
ښه، په لاس یا په پښه یا په ژبه کې کوم مشکل پیدا شوی وي چې لاس نه شوروالای یا چپ یا نیم طرف ته بدن حرکت نه شي ورکولای یا خبرې نه شي کولای؟
محترم ډاکټر صاحب څنګه څه خبرې کولای شي خود مغزي څخه پر دغه دغه منځکا باندې بس درد کوي تر و مغزي و داسې یعنی دغه لاس شو معلومات نه تر اوسه نه دي کړی چې کار خبرې
ځکه دا ډېر مهم شی دی مخصوصا په سترو کې څو په دوه پیژې کده نیم طرف د بدن مشکل وي د مثال په ډول چې یا رسای چپ طرف کار نه کوي او یا په ژبه کې کوم مشکل ولري نو په دا صورت کې مهم دا دی چې اکلان یو سی ټی سکین د سر د باید وسی یا که تر ټولو ښه خبره دای چې وای ام ار آی د سر د وسی چې څوک وګوري چې په سر کې څه کوم مشکل دی او یو څوک چې خوراک نس کولای د خوراک ډیر علائم لري امکان دی ولري چې د سټروک څخه هم درم وبینسي خو دا چې سټروک یوازې یا د مغزي راکالت پټاو سوي وي او یوازې څوک ونه کولای سي چې خوراک ونه کی دا ډیر امکان یې کم دی که مغزي راکالت چې وي په صورت کې اتمن نور علایم مشتره لري د مریض د څوک حالو دی مریض
محترم ډاکټر صاحب د عمر باندې نو نه راته معلوم خو زنانه مریض دی خو دا شي څه وخت دی دا شي اصلي ته دال نه راته معلومي
مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ کور ودان د غوړیدون کې نه هم مننه حق دوه سم نه حق دوه فکر کوم ډاکټر صاحب تاسو په زړه پورې سپارښتنه وکړي چې کچیرته د قصې تاسو په شکی خده چې یو ایم ار آی یا هم سی ټی سکان وخصتل شي بیا به متخصص ډاکټر صاحبان دغه ناروغ حتمان تشخیص وکړي او بیا به معلومه شي ځکه کوم علامې چې تاسو یاد کړې د ډاکټر صاحب په ټکو د علامې سل پسلو کې دی اغه نه دی د ستروک یا مغزي سکتې نه دی په حال تاسو مریض فکر کوم تعقیب ته اړتیا لري چې باید حتمان یو ځل داسې یو مرکز ته بوزي چې هلته سی ټی سکان یا د ایم ار آی امکانات وي کور ودان چې اړیکه مونیول دی یو بل اوریدونکو هم سټډیو سره وصل دی خدي د اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده ډاکټر صاحب دلته یو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې خپل پښتنه راته لیکلې دا هم فضل مین مومند دی د فضل امین مومند د پښتنه کړې چې وایزه یو مریض لرم چې 22 کال عمر لري کله هم ډیر خفاشي یو چپاپ لري راځي چې ساري ډیر درد کوي او تنفس نشي اخیستای به هوشکیږي او بیا لخلي وین راځي او سات یا نیم سات یا دوا سات به هوشوي وای بیرته په هوخ راځي چې ستونزه به وایڅوي
د دوی ښکاله دی او چپکیږي او دوا سات بعد بیا په هوش باندې راځي
bale
ځوانانو کې لکه ما چې در مخه ویل سټروک چې دی مخصوصا په دغه سیم کې چې دوه ویشو پنځه ویشو دی ښکارلو کې د سټروک په ډیر کم پیښیږي په هغه صورت کې چې مریضان د فاميلي تاریخچه د بعضو امراض ولري نو په هغه صورت کې سټروک هم باید کیږي او دا چې سړی چپکیږي او د خولي څخه وینې راځي دا خورا ډیر علائم لري د خولي څخه وینې راتلل هغه د د میډیا د بازي زخمو څخه را مبد کېدلای شي د مړی کې د بازي رګو د مشکلات څخه را مبد کېدلای شي د ینه بازي مشکلات کولای شي چې د سړی د خولي څخه وینې راسي او دا چې چپکیږي او بیا بیرته راپورته کیږي نو په دې ځکه سوال دا دی چې په هغه وخت کې چې چپکیږي د داسې جټکاوي سي جوړ کوي او کینور کی او بیا چې د بیرته راپورته سي د خلیص خداسي زګان یا کفان نه داسې رزيد مثال په ډول لکه د مرګي په حمله کې نو دا چې 2 ساعت بعد د بیرته راپورته کیږي دا اټمن باید د نیورولوژي ډاکټر سره په تماس کې سي ځکه دا چې دی نورمال حالت نه دی چې یو ځوان د 22 کالو دا سره یې مرته پیشي
bale کور ودان اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسي او د نورو چینلونو لپاره نه خپل پښتنې مطرح کوي بعد یادونه وکم چې اوریدونکو ګان شمیر هڅه کوي چې اړیکه نیسي خو د خبرونې وخت اجازه نه راکوي چې لډیرو اوریدونکو سره خبري وکړو باید رورو با سره راټول کو پاتې ورسو یو نتیجې سره ورسو ډاکټر صاحب تر اوسه پورې ډیر خراغلو دغه سکتې باندې مخبري وکړي په نخونی خانو باندې تام شولو او هغه دولونه باندې هم وغږیدو چې څو دولونه دي کوم دوله ډیر خطر ناک دی راځي لګزر اوس په دې تام شو چې دغه سکتا فکر کو رامن سشوله دغه سکتینه ورسته وضعیت فکر کوم یو څه مهم دی که تام تاسو مخکې ورته لاندې اشاره درلودل چې په اروپا کې یا په مشخص ډول په جرمنی کې مثلا مرکزونه شته چې دوا یا درېونه یې پروختون کې ساتي ناروغ بیا هم رخصتيږي اما په خپل وخت سره بیا راځي اما اونۍ کې یو ځل ممکن یا پلس ورځو کې یو ځل هغه فیزیوتراپی یا هم د ریهابلیټیشن مراکز وته په افغانستان کې بیا دغه سي اسانتیاوي نشته، اسانتیاوي یو څه کم دي. دغه اوریدونکو ته چې په افغانستان کې اسانتیاوي نه لري هم که اسانتیاوي ولري، اما ډاکټر صاحب تاسو پیږي چې کله ناکله دغه تداوی ډېرې پیسې غواړي او په افغانستان کې د اکثرو خلکو اقتصاد هم د دې جوګانه دی چې مریضان دغه مرکزونو ته په دوامداره توګه بوزي متاسفانه. نو څه کول په کار دي له هغه ناروغ سره چې سکته ورته پیښه شوې وي؟ آیا ټول ناروغان د تعقیبي درملنې وړ دي چې بعد د تعقیبي درملنې وشي، او کنه یوازې د ګوتو په شمیر ټول ناروغان ممکن اړتیا ونه لري چې روغتون کې درملنه وشي له سکتې وروسته؟
لودین صاحب لکه ما چې ورته اشاره ورته وکړله، سټروک چې دی دا یو میډیکل ایمرجنسی ده. هر څونه چبک چې مریض وي هغه باید شفخانې ته ورسیږي، او ټول د سټروک مریضان چې دي هغه د شفخانې ته ورتګ حتمي دی. عقلن که هغه د یو سی ټي سکین او یو انجیوګرافي دپاره ولاړ سي هم باید ولاړ سي، خو په هر صورت باندې باید ولاړ سي. که په مریض کې دغه علائم چې موږ وختي باس پر وکړي چې هغه د لاس د حرکت مشکل وي یا د پښې د حرکت مشکل وي، یا څوک په دیت کې مشکل ولري، یو دم جوړ سړی او یو دم وایي چې زه نه سمجھیدلای، یا په ژبه کې کوم مشکل پیدا کیږي، هر څومره چې چابک کېدلای شي باید شفخانه ته ځان ورسی. اکلن باید د سر یو سی ټي سکین باید وسی چې پاره کې سړی وګوري چې دلته سټروک رامه باندې څه وي دي یا نه دي رامه باندې.
او له سکتې وروسته بیا ډاکټر صاحب دغه پړاو چې دا هم ډیر مهم دی، کله ناکله دغه اوږدې مودې درملنې ته اړتیا لري. په دې وخت کې هم فکر کوم اړینه ده چې د ډاکټر د سپارښتنو مطابق عمل وشي، ځکه فکر کوم هر انسان کې فرق کوي، او هغه د سټروک اندازې یا کچې ته په کتو ممکن د هر انسان د سټروک نه وروسته د درملنې موده هم فرق ولري.
بالکل صحیح خبره. سټروک ډیر جدي وي په هغه صورت کې مریضان ډیر بستر ته ضرورت لري، او بعضي سټروکونه چې دي هغه حتی څلور ساعته په شفخانه کې تیرول مهم دي. که دغه امکانات موجود نه وي، یعنی زه پوهیږم چې د افغانستان شرایط او د بعضي غربي مملکتو شرایط او امکانات سره مقایسه باز وخت مشکل ای، خو دغه هغه شان چې ډیر ضروري دی هغه دی چې سټروک رامه باندې کیږي، مریض باید شفخانه ته هر څومره چې عاجل وي ولاړ سي، ځان ورسي. اکلن باید د سی ټي سکین د سر وسی. تر ټولو ښه خبره خو ایم آر آی دی، خو ایم آر آی اکثره وخت هم د پیسو په لحاظ باندې، یعنی په مالي لحاظ باندې د چا ډېر لاس نه پرسیږي، او په ډېر وختو کې د ایم آر آی نه موجود. نو اکلن یو سی ټي سکین کفایت کوي، او نور ټول هغه شان چې هغه ریسک فاکتورونه چې موږ ویل د هغو په کنټرولولو کې باید کوشش وسی. هغه دا چې ډېر مریضان لوړ فشار لري او دوی په خپل ځان نه خبر چې موږ لوړ فشار لرو، نو که لوړ فشار موجود وي هغه باید لوړ فشار تداوی واخلي. ډېر مریضان چې شکر لري په کلو کلو دوی په ځان نه خبر، نو په دا صورت کې مهمه دا ده چې لابراتواري معاینات اقلن باید په هغه وخت کې چې د سټروک لایم پر یو مریض باندې راځي، په هغه لابراتواري معایناتو کې اقلن باید د شکرې معاینات موجود وي، د کولیسټرول معاینات باید موجود وي. که څوک وپوهیږي چې شکره ستا باید د شکرې تداوی باید وسي، د لوړ کولیسټرول لپاره باید دوا واخلي. ډېر مهم موضوع چې د هغه د زړه د حرکاتو غیر منظموالی دي. ډېر سټروکونه چې دي هغه وخت رامبایسي کېږي چې په زړه کې د زړه حرکات په غیر منظم شکل باندې رامبایسي سي. ډېر وخت سړی دا نه سي، مریضان د زړه د حرکاتو مشکل ولري خو دوی په خپل ځان باندې نه پوهیږي. اکثره وخت صرف دومره پوهیږي چې زړه ډېر دربی کوي، ډېر درزی کوي، یعنی او په منظم شکل باندې نه. په داسې صورت کې هم تر ټولو ډیر مهمه ده چې د شفخانې ته ځان ورسی، او د زړه اکلنې وی سی جی باید وکړي چې هغه د زړه حرکت باید وکتل سي، چې د زړه حرکاتو نامزموالی موجود دي که نه دي. که موجود وي په هغه صورت کې باید تداوی واخلي، ځکه دا هم یو تر ټولو غټترین د عوامل چې سټروک دي.
او سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. او یا اوریدونکو راخلو ډاکټر صاحب بیا به بحث راټولو. د غوړیدونکو ډیر منتظر پاتې دی په دې لاره چې وکولې سو پښتنې پلانډو کې وره مهرباني وکړي آزادۍ رادیو ته غوږی.
ډاکټر صاحب دا یو شدید درد چې د سر درد سم مشکل ده،
خا کور ودان مننه د غوړیدون کې ډیره لاند پښتنه درلوده او پښتنه هم داسې ده چې ممکن ډیره عمومي جواب شي ځکه سردار خو ډیره ناروغي دي چې
زما یو پښتنه ځنی وکم کده غوړیدون کې
فکر کوم اړ کې پریش ولا کستا لاستا مهرباني وکړئ ډاکټر سي مهرباني موږ سره وصل ده غوړیدون کې
شدید سردردي ک یو دم رما بین سکیږي نه هیڅ سردردي موجود نه یو دم سرداس یو دم رما بین سي چې هیڅ وخت چا په ژوند کې نه لیدلی ستاسو د سوال مفهوم دا دی اوریدونکو فکر کوم
واتس اپ کې دا واتس اپ کې مړی کا سامانه د متاسفانه اړیکه مر سره پریکو ځکه وخت کم دی ډاکټر سمیر بانی لاند ته سره ورته کوي بیا به بحث ته لولو
سردردی چې دا سردردی مریضان اکثر وخت دا سردردی سره راځي وایي چې زه هیڅ سردردی نه پیژنم او دا سردردی راته پیدا سول چې ما په ژوند نه لیدل نو هغه مرزان څه معمولا مو پښتنه کوي چې دا سردردی د صفر څخه تر لس پورې چې صفر هیڅ سردردی نه ده یو لږ سردردی د دوه درې تر لس پورې لس تاس سردردی د چا په ژوند کې نه لیدل پدغه کې څومره دکته کولای شي چې وایي نو هغه مرزان معمولا وایي چې دا سردردی لس ده نو دا سردردی اکثره وخت د مغزي خون ریزي څخه راوځي کیږي مولته په سفر کومې دل هیموریج وایو په هغه وخت کې چې په مغز کې خون ریزي راوځي ډیر وخت دا سي علائم هم حتی نه لري چې شادي کار نه کوي یا لاس کار نه کوي یا په شپه کې اول علائم چې ده هغه د شدید سردردی دي یاندا هم یو د کسړی وایي چې د مغز د خون ریزي د علائم څخه ده
بله کور ودان او ډاکټر صاحب یو بل بحث چې پاتنه شي هغه د مغزي سکتې او دغه د قلبي حمله ترمنځ نګدیوالي او تفاوتونه په لاندو کې تشریح کوي څه توپیر لري سره کې په زړه باندې حمله راځي او په مغزو باندې حمله راځي فکتورونه یا دغه عوامل سره یووالي لري یا یو ډول دی او کنه فرق لري په زړه کې د حمله عوامل فرق لري او په مغزونو کې
د مغزي سکتې او د زړه د حملې تر مابین څو ډېر مشترکات شته هغه ریس فاکتورونه چې وختي ما وویل هغه چې په سټروک په حمله کې راځي هغه د قلبي حمله کې هم سید کوي دا ریس فاکتورونه که په لاند په واضح شکل باندې وایم دا د انسان د شریانونو منځونه د مرور د زمان سره تنګیږي دا شریانونه کده زړه هغه کوچني شریانونه وي او کده د انسان د مغز غټ شریانونه وي نو کله چې دا تنګ سي او د انسان مغز ته وینه ونه رسیږي په مغز کې سټروک رامنځته کیږي کله چې دا عیني شریانونه د انسان په زړه کې تنګ سي نو په هغه صورت کې قلبي حمله رامنځته کیږي مګر میکانیزم د نګات څخه دواړه عیني شي خو صرف توفیر دا دی چې په مغز کې د شریانونو قطر نسبتا د زړه د شریانونو په نسبت باندې غټ دی او د میکانیزم د نګات څخه هیڅ فرق نه لري
او د مارک خطر هم تقریبا د دوړو حمله سره ورته دی دا چې خونسته چې وای چې د قلب حمله خطرناک ده نظر د مغزي سکتې ته
د سپومومي شکل باندې څوک نه سوای لای چې یو د بل څه خطرناک ده خو قلبي حمله تر مغزي حمله باندې هم تر کوشنی مینر سټروک خطرناک ده دا په دې خاطر چې په قلب کې که حمله را مبین سي او قلبونه کولای سي چې نور د مغز ته وینه پمپ کی نو په دا صورت باندې دوار کار پرځي او که په مغز کې یو پاستروکرام باندې سيسي هغه صرف یا شایع لاس فنجيږي خدای پر قلب باندې ډیر اثر نه لري مګر د قلب اثر چدي هغه پر مغز ځکه د قلب څخه
بینو
مغز ته پمپيږي
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح مخ کې تاسو ورته اشاره درلود چې په تر اتیا 50% پورې د ریسک فاکتورونه چې دي یا هم عوامل چې دي د مخنیوي وړ دي رازی ځوانانو ته افغانانو ته یا هغه څوک چې زموږ استاد غاغوري او د غراز زموږ استاد برنامه ګوري تعقیبوي لاندې سپارښتنه وکړي څو وکړو چې په ژوند کې پر مغزي سکتې او د غراز په قلبي حمله باندې اختنه شو یا څنګه په ساده الفاظو ځان ترې وژغورو
شغزا سالم غزا سی غزا سپورت او هغه وطنوال چې عمرونه سینونه لوړ دي هغه باید په کال کې اکلن د سکرینینګ د پاره د شکرې معاینات او هغه د درې میاشتنی شکرې معاینات د فشار کنټرول او د وزن کموي د وزن د کمېدو تدابیر ونیسي
کور ودان ډاکټر صاحب او سلامات اوسه ډیره مننه اوریدونکو ک تاسو چیرته دغه خبرونه اوریدلې وینو د ډاکټر صاحب سپارښتنه او وړاندیزونه دا و چې دغه د مغزي سکتې او د قلب د حملو مخنیوي کول شو تر اتیا 15 افسد پورې دغه حمله یا هم سکتې د مخنیوي وردی هغه د چې تاسو باید منظم خوړو او خوري په خوړو کې توازن په نظر کې ونی سید غراز الکتر لګه په دریو میاشتو کې چیرته تاسو شکر لری لوړ فشار لری یو ځل لابراتواري معاینه وکي او دغه ورزش او دغه راس فزیکی فعالیت هم دغه ډول ناروغي په مخنیوي کې خپل وانډه او رول لري کور ودان چې تر دې دمه موز موګه ملتیا وکړه او ریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې مغزی سکتې ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسوه یو ځل بیا ل خپل ملما په جرمنی کې د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مصطفی هادی صاحب څخه ډیره ډیره مننه
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0.21 او 0.25 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره